و السلام علیکم یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د ازادي راډیو دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیل زاد وای ولسمشر ته د ډونالد ترامپ له راتک سره دا فرصت شته چې په افغانستان کې د دوه تړون ټول عناصر په بشپړ ډول عملی شي. خلیل زاد دا څرګندونې د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي. د دوه تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې لاسلیک شو. د طالبانو سره تر اتلس میاشتو خبرو وروسته خلیل زاد د امریکا په استازي توپ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر ملا عبدالغنی برادر سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. ملا عبدالغنی برادر دا مهال د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دی. د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست قاری دین محمد حنیف په افغانستان کې له بیلابیلو سکتورونو سره د اروپای ټولنې د بشري او پراختیايي مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو اقتصاد وزارت پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې شاغلی حنیف دا غوښتنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له استازي ویرونیکا پاسکوویچ پوهار سره په کتنه کې وکړه. د خبر پانی په یو برخه کې راغلی میربن باسکوویچ په افغانستان کې د کرنې په برخه کې د بشري او پرمختیايي پروژو د ملاتړ لپاره د اروپای ټولنې د 100 میلیون ډالر مرستې د تخصیص ژمنه وکړه، خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانی سرمیاش ټولنوي نه اتیا ماشومان چې د هډوکو د پرسو په ناروغي اخته وو یا هم سخت سوځېدلي وو پرون پنځشنبه د درملنې لپاره جرمني ته واستول شول. د ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون پر خپل اکسپانه جرمني ته د دغو ماشومانو د لیش خبر ورکړی دی. وړاندې ویل شوي وو چې 15 نور ماشومان په جرمني کې له درملنې وروسته افغانستان ته ستانه شوي دي. څه باندې 3 لسیزې کېږي چې افغان ماشومان چې سخت سوځېدلي وي یا هم په ځینو ناروغیو اخته وي د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته د درملنې لپاره لیږل کېږي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې پرون ماښام په کابل کې د دوی د ځواکونو په برید کې 15 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې د غبري 13 شپه په کوټي سنگي سیمه کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو د موټرو پر کاروان شوي دي. وړاندې ویل شوي چې په دې پیښه کې د وسلوالو طالبانو دوه موټر هم ویجاړ شوي او 15 میله وسله د جبهې د ځواکونو لاسته ورغلې ده. د خبر پاڼې له مخې په دې عملیاتو کې ملکی وګړو او د ملي مقاومت جبهې فریو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه پورې د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو په خپل واکتوګه دا ادعا نشي تاییدولی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلی به سبا شنبه په دوهمه 500 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان تیره چهارشنبه په لومړۍ 500 اوره مسابقه کې چې د متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیوم کې وشوه بنگلاديش ته د 2 منډو په توپیر ماته ورکړه. د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د دویم لوبې لپاره هم تمرینات تر سره کیږي. لوبډله به بشپړ چمتوي، مورال هم لوړ دی ځکه لومړی لوبه کې 2 منډو په تفاوت باندې بنگلاديش ته ماتې ورکړه. نو ان شاء الله لوبډله چمتو ده او زمونږ هیله هم دا ده چې د سویلي افریقا سیریز په څیر په دغه سیریز کې هم بریالي شو.
د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلي به خپله دریمه 500 اوره مسابقه د دوشنبه په ورځ وکړي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون پنځشنبه وویل د دوی پوځیانو د غزې ترنګ په شمال کې د حماس ډلې پر خلاف عملیات پراخ کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله بولي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی پوځیانو په بیت لاهیا کې د تروریستي بنسټونو خلاف عملیات پیل کړی دي. د دغو ځواکونو په وینا دوی به د جبالیا په مربوطاتو کې هم عملیاتو ته دوام ورکړي او د چهارشنبه هلته شاوخوا 500 ترهګر ختم کړی دي. او د جرمني څارنوالان وایي یو امریکایي وګړی چین ته د معلوماتو د ټولولو د اډاله مخنیول شوی دی. د امریکایي وګړی چې مارټین دی بلل شوی په جرمني کې ډیر وو ویل کیږي د امریکا د پوځي ځواکونو په خوانې غړی وو. جرمني څارنوالان وایي شک کیږي چې دغه کس یو بهرني استخباراتي بنسټ ده د استخباراتي فعالیتونو لپاره لیوالتیا شو ولې و.
بس دی.
شکسته سکوت. د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو په سلامونو موزه فرشته صحاق هر کلی کومه د نور بسته خبرونه کې په دې هفته کې مونږ سره محمد ضیا منصوري په تخنیکی چارو کې همکاري کوي. د دې اونۍ د نور بسته خبرونه هغه جنونو ته ځانګړې شوې ده چې له کانکور نه پاتې دي. پوره درې کال کېږي د طالبانو د بیا راتلو سره ډېر جنونې په کور ناستې دي، له درس او تحصیل نه دوی پاتې دي، او درې کال کېږي چې کانکور ازموینې ته نوم لیکنه کېږي، کانکور ازموینه اخیستل کېږي، خو بیا هم د نجونو نومونه پکې نه لیکل کېږي ځکه چې نجونو باندې د زده کړې دروازې بندې دي. د طالبان حکومت د ازموینې ملي ادارې د 1404 هجري لمریز کال کانکور ازموینې لپاره د نوم لیکنې بهیر بیا پیل کړی دی. دغه ادارې پرون 13 ورځ پرته له دې چې په کانکور ازموینه کې د نجونو ګډون ته اشاره وکړي، په یو اعلامیه کې وویل چې د کانکور لپاره غوښتنلیکونه د روان لمریز کال د جدي د میاشتې تر پایه وړاندې کېدای شي. په همدې حکله زموږ همکارې عابدې سپوږمۍ راپور چمتو کړی، تاسو راپور واورئ. بیا هم په خپرونې کې میلمنې لرو، تاسو به هم خپرونې کې راسره ګډون وکړئ. بیرته به بحث خپرونې ته راوګرځو، په سر کې زو راپور ته.
د طالبانو حکومت د 1404 هجري لمریز کال کانکور ازموینې لپاره د نوم لیکنې بهیر په داسې حال کې پیل کړ چې یو ځل بیا افغان نجونو ته پکې د ګډون حق نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې پرون یکشنبه د نومبر په درېیمه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ښوونځیو او دیني مدرسو فارغان کولی شي چې د روان کال د جدید میاشتې تر پایه کانکور ازموینې فورمه ډکه کړي، خو په دې اعلامیه کې د هغو نجونو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي چې غواړي په کانکور کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. په افغانستان کې له زده کړو محرومې یو شمېر نجونې وایي چې د کانکور په پروسه کې د ګډون له حقه یو ځل بیا بې برخې دي، چې له امله یې ډېرې ناهیلې دي. اندیشه عبدالله چې د افغانستان په شمالي ولایت کې له زده کړو بې برخې شوې یوه نجلۍ ده، ازادي راډیو ته وویل چې که دا محدودیتونه نه وای سږ کال به یې په کانکور کې ګډون کړی و. هغې وویل
مراکز آموزشی یکی از پانتون ها را بیافت و درس بخونه، ولی
خوختل می چه خوانزای بش پرکرم او پانتون تو لارستم، خوارمان می پورا نیسه، نپا هیکم زموگ دنجون و برخلیک بچه بی
ادامه تحصیل بتیم بسر می بریم تا ببینیم که چی خواد شدیم ما.
مریم چې په کابل کې له زده کړو محرومه شوې وایي نه ده توانېدلې چې خپلو موخو ته ورسیږي.
مراکز آموزشی یکی از پانتون ها را بیافت و درس بخونه، ولی
خوختل می چه خوانزای بش پرکرم او پانتون تو لارستم، خوارمان می پورا نیسه، نپا هیکم زموگ دنجون و برخلیک بچه بی
ادامه تحصیل بتیم بسر می بریم تا ببینیم که چی خواد شدیم ما.
په کابل کې یوه بله میرمن بهار په دې باور ده چې له جنسیتي تبعیض سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
از جمله دختران هستم که خیلی
ما ډیر زحمت وایسته ترڅو زده کړې وکړم، د خپل هیواد او راتلونکي لپاره خود په هندون ارمان می پزړه کې پاتې سو، او موږ له جنسیتي تبعیض سره مخ یو، ناهیلی یو ځکه موږ له انساني او شرعي حقوقو بې برخې یو.
راحیل چې د کابل یو اوسیدونکې ده، هیله لري چې دا محدودیتونه لري شي. هغې ازادي راډیو ته وویل
بسیار دو روزای عزی بودم که امتحان و کانکور است.
دول از کالا می خوانزای پا دیری علاقه ولوست. اختل می پا حقوق و او سیاسی علوم و کیزده کری وکرم. ماستری و اخلم او خبل مو خود و رسیگم.
سرا کلشان می رن با پنتون درس می خوانن سال بسال. ما نتانستیم که درسای خود ادامه بتیم.
دا دریم ځل دی چې افغان ښځې او نجونې نشي کولای د کانکور ازموینې په پروسه کې په نوملیکنه کې برخه واخلي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د نجونو لپاره به د اسلامي شریعت مطابق مناسب شرایط برابر کړي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي. که څه هم افغانانو، نړیوالو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګېدلي محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو دا غوښتنې نه دي منلي او ویلي دي چې د نجونو زده کړه د افغانستان داخلي موضوع ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. دغې ادارې خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه تر 2030 کال پورې دوام وکړي، تر 4 میلیونو زیاتې نجونې به اغېزمنې کړي.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د کانکور نه د پاتې شویو نجونو په هکله مو له په دې سپوږمۍ نه راپور واورېده. وړاندې په خپرونه کې راسره قدرمنې میلمنې د ښځو د حقوقو فعاله میرمن ګلۍ ولی راسره په خپرونه کې په بحث کې ګډون کوي، او د دې تر څنګ مریم استانګزۍ او صدف اتل هغه نجونې چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له کانکور نه پاتې دي، دوی به هم راسره خپل د ستونزو او د زده کړو په حق لبه خپلو د هیلو په حق لبه دوی هم را سره وغږیږي. میرمن ولی، خبرونه ته ښه راغلی. پیل تاسو کوو میرمن ولی، څنګه چې تاسو به دا راپور اوریدلی وي، پوره 3 کاله کیږي چې د کانکور د پاره نوملیکنه پیلیږي، خو بیا هم انجونې نشي کوی چې په دې برخه کې ګډون وکړي. دا لړۍ به تر څه وخته ادامه ولري؟
مننه. سلامونه تاسو او حاضرونو اوریدونکو ته. دا چې دا لړۍ به تر څه مهاله پورې ادامه ولري، دا خو واضح خبره ده. دوی پر 15 اگست 2023 کې راغله، او دغه مکتب یې د یوه په بله بانه فرزند امر ثانی تر عنوان لاندې بند کړي د نجونو دپاره. دا د معنا نه لري چې دوی تصمیم لري چې وخت نه وخت دغه دروازې به تخلاص کړي. دوی د خپلو غیر رسمي اشخاصو د خلی څخه دا خبرې په څو واره په رسنیو کې تکرار کړې ده چې د افغانستان ملت دا خبره د ذهن وباسي. دا خبره دی بیا نه یادوي چې د نجونو مکتبونه بیا خلاصې وي او موږ به د نجونو مکتب ته اجازه ورکړې وي. نو دغه هیله ساتل فکر کوم چې لږ کاذبه هیله ده چې موږ یې وساتو چې دوی به دغه د نجونو مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي. متاسفانه چې د بازار یو شکی هغه جون چې په 2 سم کې وي، بیا پروش کال چې د 2 سم په 6 کال د 3 سم، یعنی درې سنف درې تعلیمي کالو زده کوونکي تر اوسه پورې د دوی دغه شنی عمل قربانیان دي. دا چې خدای نه خواسته پر راتلونکي به څو نسلونو نور موږ دغه شی شاهدان یو، دا متاسفانه نه ویل کیږي.
ډیر مننه میرمن ولی. ورزو صدف اتل ته، صدف جان، خبرونه ته ښه راغلی. تاسو دا راته وایي چې په څوم صنف کې وایي چې طالبان بیا حکومت ته ورسېدل او تاسو له مکتب نه پاتې شوي، هغه کومه ورځ و څوم صنف کې وایي؟ او خپل احساس نه راته وایي کله چې خبر شوي چې تاسو نور نشئ کولای مکتب ته لاړ شئ؟
سلامونه کرامات وړاندې کول غواړم تاسو ته او قدرمنو میلمنو ته او ټول هغه کسانو ته هیوادوال ته چې زموږ غږ اوري. ډېره زیاته مننه. کله چې طالبان راغلل موږ په 1 لسم کې ول، او کله چې دوی واک ته ورسېد نو لکه څرنګه چې موږ ټول پوهېږو، موږ کم از کم 3 میاشتې خپل کال تعلیمي کال ته ولاړو خپل درس ته. نو کله چې دوی مکتب بند کړ، هغه ورځ ډېر د بد احساس و چې حتی زه اوس یادوم چې نشم کولای چې خپل ځان کنټرول کړم. یعنی ما ته ژړا راځي په خپل حال. په هغه احساسات چې موږ لرو، دا نه یوازې ما احساسات دي، بلکې د سیاستو به خیز نشم کولای چې احساس کنټرول کړم.
صدف جان، زه پوهېدای شم چې دغه درد چې تاسو لرئ دا د هر افغان نجلۍ درد دی، او ستاسو احساس د قدر وړ دی. بیا به هم تاسو ته راشو، ستاسو په دا تریخو خاطرو، ستاسو په امیدو به خبرې وکړو. ورزو مریم جان ته، مریم جان ته هم خبرونه ته ښه راغلې. همدغه پوښتنه تا نه هم کوم، څنګه چې صدف جان خپل احساس موږ ته بیان که تاسو راته ووایئ چې په څوم صنف کې وایي چې تاسو له مکتب نه پاتې شوي، او تاسو په دې پوه شوئ چې نور نشي کوي د مکتب او د کانکور ازموینې دپاره مخ ته لاړ شي، او هغه امیدونه هم چې کانکور ته درلوده، لوړو زده کړو ته درلوده، هغې نه پاتې شوي.
سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. نو د موږ ټول جلیکنه هدف همدغه و چې د خپل تحصیل ته ادامه ورکړو. اما موږ دا ونه کړی. هماغه ورځ چې طالبان واک ته راغلل،
زمونږ خپل په خوندۍ کې زمونږ آخري امتحان د کال چې مونږ باید هغه ورکړی و، اما متاسفانه مونږ هغه ورنه کړی شو او مونږ ټول د مکتب نه رخصت شولو. او نه او تنها زه نه، بلکې ټولې جینکې هدف همدغه و چې د خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، هر څوک د خپل آینده ته یو فکر درلود، اما متاسفانه هیڅ څوک د خپل آینده هدفو ته ونه رسېدل.
مننه د تاسو نه مریم جان، بیا هم تاسو ته راګرځو. میرمن ولی، تاسو به د صدف جان او مریم جان هغه دوه نجونې چې د دغه د زده کړو نه پاتې دي او دوی د کانکور دپاره لوی ارمانونه په سر درلودل خو دوی ونه شوی کړی په دغه پروسه کې ګډون وکړي، او دا درې کاله کېږي، څنګه چې دوی د خبرو نه ښکاري چې دوی حتما له دې اړخه ځورېږي، تاسو څه فکر کوئ چې دا حالات به لا افغان انجونې نور څومره کمزوري کی، څومره به دوی روان باندې ناوړی اغیزی وکي، دغه د دوی احساسات ډیر زیات د تحصیل لاندې راغلی؟ البته هر کال چې تیریږي او دا لړۍ بیا پیلېږي دوی ډیر زوريږي. تاسو څه فکر کوئ چې دا انجونې د پکور کې ناستې دي او د دوی روان به نور له څه ستونزو سره مخامخ وي؟
باید په دې برخه کې ووایم چې د صدف جانې او مریم جانې اواز ما واورېدی. زه یعنی د روانپوهي علم نه لرم، مګر د یو مور په صفت زما خپله لور پروش کال د لیسې څخه فارغه شوله او پوهنتون ته ولاړله. نو زه د ټولو هغو نجونو سره څخه چې په دغه سنینو کې دي او نسي کولی چې یا مکتب ته ولاړ سي او یا نور زده کړو مؤسساتو ته ولاړ سي، دا حالت ما ته یعنی په خپل الفاظو نه سم تشریح کولای، دا زړه بوجنونکي حالت دی. دا د ټولو ټولنې لپاره، دا نه یوازې د نجونو لپاره او د دې رواني حالت لپاره، چې دا به دوی په کور کې سره کم ژوند کوي او دغه د مکتبو تړل، د مکتبو د دروازو تړل د دوی پر مخ باندې، دا به څونه رواني ټولنیز سیاسي چې هر رقم خساره چې وبولې، دا زموږ د پر ټولو ملت مخصوصا د نجونو پر دماغو باندې دغه کې خساره اېږدي، او دا داسې جبران نه کوونکې خساره ده چې هیڅ په هیڅ شی موږ نشو بیرته دغه کولی جبرانولی. البته دغه جنایت مسؤولین، دا ټول طالبان دي، دا باید د دوی څخه بالاخره پوښتنه وسي. او تاسو مخکې د یونسکو احصایه او دغه یاد کړل، ارقام یاد کړل چې دوی 1.4 میلیون نجونې د مکتب سره بې بهرې پاتې شوي دي. نو زما غوښتنه او زما پوښتنه د هغو څخه دغه ده چې دوی د دغنې غټ سازمان په حیث صرف یو احصایه تقدیمول نړیوالو ته، او په هغه لوړو مقامو چې دوی اخلي او په هغه لوړو معاشو چې دوی اخلي، صرف یو احصایه د بستا افغانستان د 30 میلیونه نفوس چې طالبانو یرغمل نیولی دي، دا ډیر کم کار دی چې دوی کړی دي. دا ډیر غټ مسؤلیت دی. د طالبانو پر اتا کې دغه غربي نړۍ ډیر غټ رول درلودلی دي. دوی باید خپل دغه جنایت چې اجرا کړی دي، دغه په مقابل کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د افغانستان د ملت په داد ورسیږي، مخصوصا د ځوان نسل په داد. دغه نسل بل هیڅ شی نه لري. موږ د دوه نسل رئیس د جنگ تومایو، او دغه جنگ پر موږ باندې تحمیل شوی دی، او انواع او اقسام خسارې موږ د دغه جنگ څخه لیدلې دي، چې یو دغه د تعلیم سره لیرې پاتې کېدل دي. دا تر هیڅ عنوان لاندې هیڅ ملت هیڅ څوک د دې سره نشي منلی. د دغه نجونو د صدف جانې او مریم جانې په زړه زه خبره یم او په پیژم چې دوی په حق کې داسې جنایت شوی دی چې هیڅ رقم هیڅ څوک نشي درک کولی، تادیه کولی یا بیرته جواب ورکولی. نو دا چې پر ما باندې څه تاثیر کوي، پر نورو دغه رقم خلګو چې د ملت غمو سره دي، چې پر هغه باندې څه تاثیر کوي، دا شی موږ په الفاظو نشو کولای. دا متاسفانه موږ د نړیوالې د ډېر خصمانه سیاستونو قرباني، خو خپل ځان باید راوباسو. زه به دغه دوه ځوان مېرمنو ته صرف دغه توصیه لرم چې دغه د مکتب تعقیبول، مثلا لسم یو لسم دوه لسم او یا د اول صنف څخه، دا صرف د یو نصاب تعقیبول دي. سیدی دا ډیر غټ سیستم دی، ډیر څه تحصیل لري د انسان پر دغه باندې، پر روحیاتو باندې. خو زما توصیه تاسو ته دغسې ده، دغه ده چې موږ تاسو باید خپل د مبارزې شکل ته تغیر ورکړو. که دوی دروازه تړي د مکتب، د کتاب مخ په تاسو باندې نسي تړلی. تاسو په خپل جد و جهد، په خپل شخصي کوشش، هر کته سي تاريخي کتاب وای، اسمنا تاسو تاريخ مضمون ته
ميرمن ولي دي برخه ته بیا را شو چې څه کولای شو ورته د حل لارو کې به دی باندې هم خبرې کو. صدف جان، تاسو که زما غږ اورئ، دا راته ووایئ چې په تنا تاسو نه یاستئ چې د مکتب نه پاتې شاوخوا نورې څومره نجونې به یې ستا سره ستا ملګري دوستانې د هغوی وضعیت څنګه ده اوس په څه بوخت یاستئ په کور کې خپل اذان دپاره یا خپل د زده کړو دپاره کوم څه کوئ او لا څومره تاسو ته امید پاتې دی چې یوه ورځ به تاسو وکولی شئ خپل هغه هیله د کانکور دپاره چې لرئ یا د لوړو زده کړو لپاره چې لرئ هغه به ترسره شي او که نه
نړۍ مننه ډاکټر ژوندی اوسئ او لکه څنګه چې نه یوازې زه یم بلکې ټول افغان نجونې ټول چې موږ په مکتب موږ باندې د مکتب دروازې تړل شوې دي موږ ټول همدغه حالات دي تاسو پوهیږئ ډېره زیاته مننه د هر یو افغان کور څخه چې زموږ احساسات دوی درک کولی شي تاسو سره یو ځای دا ټول همدغه احساس دی موږ ډېر بد احساس لرو کومه ورځې څخه چې زموږ پر مخ د مکتب دروازې تړل شوې دي هغه بد احساس تر ننه پورې په دې درې کالو کې هر لحظه تازه کېږي هېڅ یو لحظه داسې نه وي چې یعنی موږ فکر کوو چې دا تېر شوی بلکې دا راتلونکی نه ده لیکن هر دقه موږ ته دا پر هر داسې تازه کېږي سره چې همدا اوس په موږ دا دروازې تړل شوې هر تعلیمي کال چې نوی کېږي موږ یعنی هغه بد احساسات دي چې هماغه ورځ کوم احساس به موږ تېر شوی دا تر اوسه نه خکېږي نو دا د دې د وجې دوی تر اوسه موږ دپاره هېڅ یو صحیح اقدام نه ده کړی د چا چې مکتبونه پاتې د هغوی د آینده دپاره د هغوی د پرمختګ دپاره دوی هېڅ هم پلان نه لري بلکې امرسانی او امرسانی بس د دوی همدا خبر ده نو موږ همدې دپاره خپل ځان بوخت کړی و زه که زما ملګری دي که په مکتب کې موږ څوک پېژنو که ټول د مکتب نجونې دي یا زموږ شاوخوا کې چې دی وینم موږ ټول همدغه کار کوو چې خپل کتابونه دوی پر موږ پر مخ دروازې د مکتب تړلې زموږ کتابونه یې نشي اخیستی او نه زموږ د ذهن او د زړه څخه زموږ دا د تعلیم هغه هڅه او کوښښ چې موږ کوو هغه زموږ څخه واخلي نه دوی نشي اخیستی نو موږ په کور کې الحمدلله خپل ټول هغه مطالعه لرو خپل د مکتب هغه کتابونه هغه نصاب ټول چې موږ سره په کور کې دي موږ غواړو چې هغه مطالعه کړو او موږ کړی دا کار به بیا کوو انشاءالله خپل هغه آمادګي چې موږ د کانکور د امتحان دپاره درلود هغه لرو او بیا به هم انشاءالله وکړو زموږ موخه دوی نشي نیولی په دغه کارونو باندې زموږ هغه هسې زموږ هغه کوم خیالات چې موږ په خپل خوب کې آینده دپاره به باید څوک د هغه موخه نیولی موږ خپل هسې او کوښښونه حتمن کوو او انشاءالله دا کانکور آمادګي به حتمن نیسو دا امتحان به ورکوو خپل هڅو او خپل کوښښونو ته به ځان رسوو انشاءالله
صدف جان بیا هم تا ته راګرځو ورځم مریم جانې ته مریم جانې تاسو راته ووایئ چې په څه بوخت یاستئ په کور کې اوس له درس و له مکتب نه پاتې یاستئ آیا تاسو هم په همدې هوډ یاستئ چې درس ووایئ او مخ ته به ځئ کوم شي ته مو ډېر زیات امید د امید دروازه مو څه شی ده ډېر زیات مو تمه څه ته کیږي
ډېره مننه زه خپل وس د سنه د چې مثلا زه په کور کې کینم او فقط افسردګي ونی سمامانه زه خپل وس انګلیسي ژبه وخته یم د غت تذکرو کې او څنګه راغې پورې د قران کریم یو مدرسې کې هغه وایم او هم شنن مونږ هیڅ وخت خپل هیڅ وخت یعنی نو نو امید کیږو او دا وضعیت په ټولو دا مونږ باید دا قبول کړو اما د دې تر څنګه پورې موږ باید کوشش د خپل وکړو د لپاره د هر وخت نه وسیږي ان شاء الله موږ دې ته امید لرو چې دوباره موږ ته د تحصیل زمينه مساعده سي او موږ لرسو په هنتون ته خپل درسونه ته ادامه ورکړو موږ خپل ارزوګانو ته ورسیږو او برته وکړو سو هغه شی چې موږ ځکه کې هغه ته ورسیږو
مننه مریم جانې میرمن ولی تاسو د صدف جانې او مریم جانې خبرې مو واورېدې نو دغه درې کاله چې دغه نجونې یا هغه نجونې چې په پانتونو کې وي له درس او تحصیل نه پاتې راغلې آیا یوه ورځ بیرته دا دروازې د دوی پر مخ پرانستل شي آیا دغه ورځې دغه وخت دغه کلونه چې په دوی تیر شوي دا به بیرته جبران کړی شي که نه
پیداګوژي علم د نظر څخه خدای په هیڅ وجه نه جبرانېږي د درس سنین چې دی فرزند لسم یو لسم دوه لسم صنف انرژي او د دې د مغز کار دی دا بیرته نه راګرځي خو دا په دا رقم جبرانېږي چې دوی خپل د مغز پرورش ته یا د مغز پرمختګ ته دا کار وکړي چې شخصي مطالعه شخصي پرمختګ شخصي پلان او دا ته د مبارزه وبولي او دا ته ټینګ کار وکړي په دا شکل جبرانولای شي چې دوی خپل وخت هدر نکړي په مفید مطالعه او مفید کارو باندې مثبت کارو باندې خپل مغز فعال وساتي. دا به د خیر سره چې بیرته مکتب دروازه خلاصې شولې دوی به د دولت ته خاصه هم باید دوی ته دغه رقم امتیاز ورکول سي چې دغه درې کال چا چې دوه کال بایللی دي چا درې کال چا یو کال دغه ودغه سي بیرته ور جبران سي او دوی خپله په شخصي ساته کې دا کار کولای سي، یعنی په شخصي کچه چې خپل مطالعه خپل د مغز فعالیت لوړ وساتي.
مننه میرمن ولی. قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې لمون سره ګډون وکئ. زموږ د خبرونه بس ل کانکور پاتې شو ونجونو باندې د هغه جون چې دا دریم کال یې د کانکور لپاره د نوم لیکنه بهیر پیلېږي، خو دوی بیا هم نشي کولای چې په دې پروسه کې ګډون وکړي. زموږ د اړیکو شمیرې دي 00202012 12 شپږ 01. زموږ بل شمیره ده 00202012 15 01. په دې شمیرو تاسو هم کولی شئ موږ سره په بحث کې ګډون وکړئ. په خبرونه کې فکر کوم را سره د کابل نه د کانکور په برخه کې استاد ننګیالی پاړی کې کېدی، هغې سره به خبرې وکړو. تخنیکي همکار زموږ اشاره کوي چې استاد ننګیالی په د تلیفون په لیکې را سره وصل دی. استاد، تاسو ته خپرونې ته ښه راغلاست وایو. خپرونې ته ډیر ښه راغلی. زمونږ بس نن په افغانستان کې د کانکور پروسې د نوملیکنې بهیر د پیلېدو دی چې دا پیل شوی دی، خو بیا هم دا لکه تیرو دریو کلونو د نجونو لپاره دا پروسه بنده ده، نجونې نشي کولی په دې پروسه کې ګډون وکړي. تاسو خپله فکر کوم څنګه چې تاسو ویلي، تاسو د کانکور په برخه کې استاد یاستئ، ډیر شاګردان مو روزلی دي. دا راته ووایئ چې مخکې له دې دریو کلونو نه څومره نجونې به راتلې او د نجونو هدف او هوډ څومره پورته و د دې دپاره چې لوړې زده کړې وکړي او دوی خپلو هغه موخو ته ورسیږي، او توپیر یې له وس سره وکړي؟ وس تاسو څه احساس کوئ؟ تاسو خپله یو استاد یاست، یا لکان و نجونې دواړه به په صنف کې پخوا وي، وس تاسو د خپل احساس نه راته ووایئ.
مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو د رادیو له طریقې ټول اوریدونکو ته چندر شي په زمونږ آواز اوري. مینا درنښت تقدیموم په دې هله چې ټول روغ جوړ استي. دا چې کانکور په برخه کې زه دغه 15 کال نه کانکور د برنامې یو استاد یم. موږ په ټوله کې د کانکور د مدګې دپاره موږ لسونه لرو. هغوی موږ زیاتره شاګردان چې مضبوط شي، د رزلټ وروسته کله رزلټ اناؤنس کېږي د دوی رزلټ ډېر مثبت وي. هغوی نو تر دې چې مخکې مصر د کانکور په مدګې کې موږ سره هم زیاتې انجونو شرکت درلودو، موږ سره به راتللې ده، موږ سره به ګډونوالې وي په کانکور مدګې کلاس کې. خو فعلاً چې دغه ورسني بدلونونو له امله ښوونځي تړل شوي دي، او هغوی نشي کولای چې سکول ته لاړ شي او هغه خپل درسونه ته ادامه ورکړي. نو تر هغې د انجونو په مخ باندې او د مکاتبو تر څنګ دا شاین خصوصي سکتور خصوصي ادارات هم تړل شوی دي. هغه نشي کولای چې تعلیم ته په خښه کولای شي او همدګي کانکور همدګي داخل کی یا نور برنامه داخل کی. د تیر شکل د تیر په څیر باندې زمون د برنامه یو څه کمنګي شوی پدی دي چې زمون مخکې موږ ډیر زیات شاګردان درلودل. موږ به هغه ته په وړیا شکل باندې هم د شانتي موږ به لږ امکانات د اخیستو په تر څنګ هغوی ته موږ زده کړې ورکولې او د هغوی نتیجې هم مثبت وې.
مننه استاد. تاسو دا راته وایئ چې په یو ټولنه کې تاسو د یو استاد په صفت په یو ټولنه کې د نجونو زده کړو ته د نجونو مسلکي کېدو ته څومره اړتیا ده؟ دا څومره اړینه ده چې نجونې باید بیرته مکتبونو ته لاړ شي او نجونې باید لوړې زده کړې وکړي؟ آیا یو ټولنه ضرورت لري دې ته؟ کنه
نو دا ښکاره جوته ده دغه کوم چې کوم دي دغه ومن دوی د یو ټولنې دغه نیمه برخه چې ده تشکیلوي. نو دا دوی د تعلیم زمينه سازي کول دي، فرصت برابر ول ده. هغه څه دي چې دوی کولی شي چې د خپل فامیل سرپرستي وکړي، دوی کولی شي چې خپل هیواد ته د هر اړخه به وکړو کې ډیر اړینې بولم ډیر ضروري بولم چې ته دوی ته فرصتونه ورکړي. زمونږ په زیاتره وخت کې زمونږ لپاره په هیلکیر په طبي دې برخې زموږ لپاره انجن پړې دې درته یو چې دغه درس دې توه چرته تر لسانس دې هغه چې دې تخصص کړی و سی نو بیا موږ وسب کار چې موږ یو سړی ته سړی ډاکټر ته موږ یو چې دوی راغه مشکل هغه سره شیر کیو دا د وکی او تدې چې موږ د یو غټ مشکل سره موږ مسیو چې پوسټن چې موږ انجن د سکول نه لاسرسي دا ستوري هغه مو چې زمون انجن نشي کولای چې بخوره پختو ګمانه سکول ته لاړ شي او درسونه وای نو دوی د زکړو بشیر چې اوس زندانه شوی دی نو دوی ته یو ځای د زکړو زمينه سازي وشي زمينه ته ترانسته شي او تر دې چې دوی خپل کوم موخې هدف لري هغه ته ورسیږي. بل مهمه خبره ده چې موږ اوسنی وخت کې زیاتره موږ د ډیرو فاملونو چې دي د هغوی سرپرستان د ښځې اوسېږي دغه انجونې اوسېږي خو دوی چې د زده کړو نه خبرې دي زده کړو نه لرې اوسېږي دوی نو دوی نه شي کولای چې هغه د خپل فامیل کوم سرپرستي په کوم غواړي هماغه شکل
خلق باید څه وکړي ورونه پلرونه هغه کسان چې کولای شي غږ پورته کړي د خپلو لوڼو او خویندو دپاره. د اوس په افغانستان کې دا نظام دریم کال دی چې دغه لړۍ روانه ده، مکتبونه بند دي د نجونو پر مخ، خو بیا هم زموږ د ټولنې هغه لویه برخه چې زموږ ورونه او زموږ پلرونه دوی غلي دي په دغه برخه کې. آیا د غږ پورته کولو دپاره وخت دی چې دوی د خپل لونو د پاره د خپل خويندو د پاره غک پورته کی زکه چې ورونه زی مکتبو ته لکان زی مکتبو ته د کانکور پروسې ته نوملیکنه ته خو په کور کې به خور ناشتي هغه به د دې حق نه لري او اجازه به نه لري چې دا د کارت لاړ شي یا خپل زده کړې مکتبو زی. آیا په دې برخه کې غک پورته کول ته وخت دی؟
مطلق داسې فرصتونه نشته، داسې امکانات او داسې مکان نه مسایدېږي چې یو سړی دي خپل سیاسري دپاره چې هغې خور د هغې باندې هغې دردونه اوري، د هغې مشکلات اوري، د هغې دغه هغه څه چې دغه ځوانان او دغه هلکانې ترسره کوي د هغوی هم یو څه نیمګړی فکر اوسېږي. نو په دې په دغه شکل دوی د دوی ورونه د دوی فامیل غړي دوی نه دي توانېدلي تر اوسه په دې باندې چې د خپلو نجونو او د خپلو خویندو لپاره غږ اوچت کړي او د هغوی د غږ د انعکاس له وجې دغه سکولونه پرانستل شي. نو دا د نظام هغه کوم اصول او قوانین او څه چې دي د هماغې مطابق روان دي او ژوند او زندګي تېروي په خپل ماحول او په خپله کې.
ډیره مننه استاد ننګیالی چې تاسو سره له دومره مصروفیت بیا هم خپرونې کې د ګډون لپاره موږ ته وخت راکړ. مننه چې موږ سره هم ګډون وکړه. قدرمنو اوریدونکو اوس هم ورګرځو مریم جانې ته. مریم جانې، تاسو تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. اوریدونکی بره واخلو بیرته به ورشو. مریم جانې ته سلامونه. خپل نوم راته وویل، کوم ځای مړی کنی ولې ده؟
مننه، زه اسمت الله معتصم یم د هلمند ولایت نه.
تاسو اتمن د خبرونې موضوع اوریدل د په افغانستان کې او په ټوله کې د الکانو د پاره د کانکور د نوملیکنې لړۍ پیل شوې ده، خو بیا هم دا پروسه د نجونو د پاره نه ده. نجونې حق نه لري چې په دې پروسه کې ګډون وکړي. تاسو څه نظر لرئ په دې برخه کې؟
بله، هو دلته وصولدار کم دی په عموم کې د نجونو لپاره، خو د لویې سره د ښوونځي یا ښوونځي چې ورته وایي هغه یې تړلي دي. نو چې کله هغه تړلي وي نو بیا د کانکور به څه اړتیا وي. البته نو کېدای شي چې کانکور هم ازموینې کې هم ورته هغه نه وي ورکول شوی، فرصت نه وي ورکول شوی. خو یو خواهش زه ستاسو نه کوم راډیوګانې وي هغوی باید چې بېطرفه پاته شي. عملاً چې زه ستاسو راډیو ته ګورم، تاسو داسې یو څه ترسره کوئ چې هغه موږ وسه ګوره. ستاسو راډیو په اف ایم نیوز کې نه شو اورېدلی، هغه په دابل نیوز کې په ډېر مشکلاتو سره اوړو. دا ستاسو کارو ته چې موږ ګورو نو موږ دې منو چې ستاسو راډیو دې ایلاسې په اف ایم نیوز کې
تاسو تاسو مونږ ته فقط دومره ووایئ چې آیا دغه نظام چې نجونې درې کاله کېږي مکتبونو ته د تلو حق او اجازه نه لري او درې کاله د دوی د ژوند بس تیریږي او د دوی هیلې و ارمانونه مونږ سره دا اوس په خپرونه کې صدف جانه ده مریم جانه ده دوی هغه نجونې دي چې دغه درې کالو په دې درې کالو کې دوی ونه شوای کړی مکتب ته لاړ شي او کانکور دپاره دوی ازموینه ورکړي، آیا د دې ځواب به څوک ورکوي؟
دلته که موږ وګورو افغانستان بیا د نورې نړۍ سره فرق لري. دلته موږ وایو دله چې هغه کوم چا چې مکتبونه ویلي وو هغوی چې وظیفې درلودلې هغوی به بیا شکایتونه کول د نارینه ونه ول موږ سره زور زیاتی کېږي، جنسي غوښتنې کېږي. موږ ستاسو د ارک نه هغه یو راپور موږ ستاسو
هغه ډېره بېله موضوع ده. زمونږ موضوع صرف په کانکور او د زده کړو ده، نجونې باید زده کړې وکړي. ډېره مننه چې تاسو ګډون وکړه په خپرونه کې ورزو مریم جان ته. مریم جان ته راته ووایا چې دغه درې کاله تا په کور کې تیر کړل، آیا داسې ورځ په زړه کې ستا ګرځېدلې وه چې ته به بیرته مکتب ته ځې او یا به له دوستانو سره بیرته وینې او یا هم د کانکور دپاره به بیا آمادګي نیسې؟
هو، دا درې کاله چې مونږ په کور کې ډېر یعنی واقعا ډېر سخت تیر شو. هر ورځ مونږ د یو نوي مشکل سره روبرو کیږو او انشاءالله مونږ دا امید لرو چې پرته مکتبونه واسي او داسې به ومسي او مونږ باید خپل د امید لاس نه ور نه کړو. او جنکیانې دي ډېرې مشکلات سره مخته راځي.
فکر کوم مریم جانې اړیکه مونږ سره قطع شوله. خیر، صدف جانې ته ورځو. صدف جانې، تاسو راته ووایئ چې په دغه دریو کلونو کې دوستانو نه خپلو هغه صنفیانو نه چې مکتب نه سره بېلې شوي وي حال و احوال لري، او که د مکتب د دورې یوه ښه خاطره دې راته ووایئ.
مننه ډېره زیاته. ولې نه بعضې ملګري دي چې موږ سره یو ځای دي، مونږ یعنی د آمادګۍ دپاره چې تلو، یا هم د مکتب هم صنفیان مونږ یو بل سره اړیکې لرو. اوس هم د مطالعې دپاره غواړو چې یو بل سره ومنو، کله کله سره یو ځای کېږو، خپل مشکلات، خپل هغه درسي مشکلات چې موږ ته پېښ شوي هغه سره حلو. نو دا ډېر بهترین کار دی چې موږ دا پر مخ وړو. اما د افسوس خبره دا ده چې موږ څومره هم خپل ځان سره دا مطالعه ولرو، لیکن دا موږ ته ګټه نه شي راکولی. زموږ د هغه درې کالو جبران دا نه شي کولای، ځکه د درې ورځو جبران ډېر سخت وي. پاتې چې د درې کالو جبران به انسان څنګه وکړي؟ صحیح دی، موږ به ځان سره مطالعې لرو، دا به موږ خپل یعنی هغه امید به نه پرېږدو. اما دا موږ ته فایده نه شي راکولی، ځکه زموږ وخت ضایع کېږي. موږ هغه کوښښونه او هڅې چې کوو دا موږ ته هېڅ فایده نه شي راکولی. که تاسو فکر کوئ اوس هم که موږ غواړو چې یو ځای ته مخکې شو، دا موږ یو څه شروع کړو، اولین خبره موږ ته همدا کوي چې تاسو آیا مکتب نه فارغ یاست که نه. نو موږ خو ځواب نه لرو، ځکه که چېرې مکتب ته ځو موږ ته څوک نمرات نه شي راکوئ. وایي تاسو په مکتب کې وایي چې مکتب بند شو، نو موږ نمرات څنګه تاسو ته رکو؟ نو دا ډېر غټ مشکل دی. په دې درې کالو کې د دې جبران دوی به څنګه کوي او څوک یې کوي، دا هېڅوک نه شي کول. نو مهم خبره دا ده چې دوی باید زه زموږ لپاره اقدام وکړي. او زموږ د مکتب د وخت بهترینه خاطرې خو ډېر زیات دي. د مکتب ځکه د مکتب د وجې موږ کولای شو نن دومره څه ووایو، خپل په خبرو پوه شو چې موږ باید په یو جامعه کې څنګه وغږېږو، د هر انسان سره د هر چا په ژبه باید وغږېږو. نو ډېر او بهترین خاطرې خدا چې موږ یې د تیارو څخه ویستی یو. دغه مکتب دی چې موږ د هر یو څیز سره آشنا شوي یو. موږ د خپل راتلونکي دپاره، د خپل هېواد دپاره، نه یوازې خپل د کورنۍ او دپاره، بلکې د هر یو هېوادوال دپاره زموږ په زړه کې ډېر امیدونه دي چې موږ هغوی سره مرستې وکړي. که د هغه هر طریقه وي، که هغه د تعلیم له لارې وي، که د هغه د وظیفې د لارې وي، که د هغه د هر څه د لارې وي، نو دغه مکتب دی چې موږ ته دغه کارونو لپاره دومره اوچته حوصلې راکړې.
ډېره مننه صدف جانې. میرمن ولی، تاسو ته هم راګرځو، خو فکر کوم چې د تلیفون په لیکه یو اورېدونکی را سره دی، دا به راواخلو بیرته تاسو ته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ووایئ، له کوم ځای مړیکه نیولې ده؟
مننه، خدای دې خوشحاله که خورجانې. زه ستاسو همیشنی اورېدونکی عبدالحدا تلمه د هلمند ولایت څخه.
خپرونې ته ښه راغلی اتل صاحب. دا راته ووایي چې د خپرونې موضوع به مو اورېدلې، صرف لنډ خپل نظر د موضوع په هکله راته ووایي چې درې کاله کېږي نجونې له زده کړو له تحصیل نه پاتې دي، دا به څومره ټولنې ته ستونزمن وي چې یوه نجلۍ یوه مېرمن له درسو زده کړو پاتې کېږي، د ټولنې نیمه برخه دوی له زده کړو محرومې کړي دي.
الله دې خوشاله که خورجان خبرونه مو واورید خبرونه کو باندې دا یو زیری کوم چې دا درې شپې چیرې چې دا ازادي راډیو د ماشام بشپو د وو بجو څخه بیا د سهار وو بجو پرې په رڼا او شفافه توګه خورجان خبرونه لري ډیره په صفه او واضح توګه اورید کېږي دا زموږ لپاره د خوشحالي خبر دی او رابطه خورجان د موضوع پاړون باندې بدوم ریوام چې کوم خوند چې لوړې ذکر کړی د خورجان واقعان د افغانستان کې اکثر خوند او حقیقت سره ویني د افغانستان بچان دي دا وسم په افغانستان کې ستاسو خورجان لوړې ذکر کړی د خپل ولست لپاره نو کم بندیزونه چې باندې لګیدل زموږ د حکومت د طریقې څخه خورجان دلته یو مخ یو خور شکایت وکړي ولز دا ته کرنه کوم چې بیا د افغانستان کې پانتونونه وشونځي لسی نو مرتنه معلومی د خورجان چې دا په کوم بنیاد باندې د خبره کوي ځکه دروسه پوری زموږ امیر المؤمنین هم د سی خبره نه د کړې چې مربه مکمل شونځي بندو یا مثال د خبرې مې دغه زمينانه برابر وو خورجان حکومت زمينه ورته برابرۍ کچیر زموږ حکومت خورجان شونځي ته زمينانه برابرولي مثال د لوړ زده کړو ته زمينانه برابرولي خو مخامخ خورجان ویل چې د امریکا څخه نه بیرېږي د وملک څخه نه بیرېږي نو د ایسا سم نه
بیرېږي اتل صاحب درې کال کیږي چې نجونې له مکتب نه پاتې دي دغه درې کال تاسو ته ډیر کم وخت ښکاری یو حکومت باید په درې کالو کې د مکتب د پاره د پانتون د پاره د نجونو د زده کړو په برخه کې یو پلان جوړ کړي درې کاله تاسو ته کم وخت ښکاري
خورجان درې کاله کم وخت نه دی درې ورځې لا مثال خبرې ډېر وخت خو خبره داسې ده زه تا ته وایم خورجان زه دلته په هلمند کې داسې ځوانان وینم چې د دولسم سیمه ته فارغه دي د کار زمینه اوس نه ده ورته برابره خورجان کارونه سره دغه دي نو زما په فکر باندې دا خوندو باندې چې دا کم پوهنتونونه وښونځي باندې شاید د حکومت دغه ولري خورجان بودیجه کمې معاشات نه لري بل د بلې خوا د خورجان نړیوال نه پرېږدي په یو ورځ
فکر کوم چې د اوریدونکو اړیکه موږ سره پرې شوې یو بل اوریدونکو هم په لګه کې دا برا وخلو بیرته به ورګرځو مېرمن ولی ته سلامونه خپل نوم را ته وایي کوم ځله مړیکه نیولې ده
السلام علیکم اسامه د هلمند کجی کې ته جوړې او کتان ته سلامونه وایم مېرمن اوسه
مننه د خبرونې موضوع په حق لکه تاسو څه ویل لري لاند خپل نظر را سره شریک کړئ
ډېر مننه زه به د مزه په باره کښې دا د توفانه چې موږ خو بېخي یعنې ډاکترانې وو داسې لوړې زده کړې چې هغه ښځو کړې هغو ته ضرورت لرو خو طالبانو حکومت دا درې کاله کېږي چې بند کړي دي نو موږ د دوی څخه غوښتنه کوو چې لایق یې او زما فکر سره موږ یعنې ناهیلي شوي یې چې یاره د دوی په حکومت کښې نو څه وایي چې ایله به سي که به ایله نه سي خو ته ډېر ادب سي زه فکر کوم چې ایله دې نه کې ولې دوی د دې تعلیم څخه یو سیاسي ګټه اخلي چې یعنې دوی هغه خپل هوکړي چې د امریکایانو سره کړي هغو د امریکایان متوجه کوي چې یعنې پس هغه پلی کوي موږ به مکتب ایله کړو دوی داسې یعنې یو ګټه ځینې اخلي زما په فکر سره
ډېره مننه چې په خبرونه کې مراسره ګډون وکړه میرمن ولی تاسو زموږ د اوریدونکو نظریات او د دوی خبرې واورېدلې تاسو راته وایئ چې د حل لار څه ده هغه میرمنې یا هغه نجونې چې د افغانستان نه بهر دي او هغه نجونې چې په افغانستان کې دننه دي څه کول په کار دي په کمو امکاناتو په دغه اوسني شرایطو کې څه کول په کار دي په دې چې د نجونو د زده کړې او د سواد سطحه لږه پورته لاړه شي او د دوی هغه رواني اړخنه چې دوی زوریږي هغه فشار په دوی لږ کم شي
تا ډېر ژور او عمیق سوال دی د رښتیا هم دې ته چې کما جواب درلودی او یا داسې تدبیر ورته نیول کېدلی شوی زه فکر کوم چې د افغانستان وطن دوست قشر چې که د باندې دی هغه که په بهر کې دی او که په داخل کې دغه تدبیر به د وخته نیولی وی ولې درې کاله د بیخي ډېر عمر دی په تعلیمي او د مکتب په کلو کې بیا بې اندازې اوږد اوست وختي نو دا چې طالبانو د اوسه پورې حتی د یوه نصاب په نامه چې دوی دا یوه پلمه او بله پلمه کړې وه یو د پلمو څخه د نصاب نه درلودل وه او د دې ودهې چې د اوسه پورې نه دی کړی دا معلومداره خبره ده نه کوي موږ تاسو باید نور پر دغه کاذبو هیلو پر دغه کاذبو وعدو پر دغه کاذبو امرسانیو باندې نور تکیه ونه کړو موږ د فکر کوم چې که موضوع به شخصي کچې ته متوجه سي چې متوجه کړو او خپلو اشخاصو ته متوجه کړو نو زموږ خپله دغه ویاړې او پیاوړې لوړې خوندې چې دي په مکتب کې د مکتب څخه لیرې پاتې شوي دي دوی باید خپل برخلیک په خپل لاس کې واخلي او خپل پرمختګ خپل علم خپل سواد په خپله مخته بوزي فکر کوم چې د یوه امیر المؤمنین او د بل امیر المؤمنین و امر ثانی ته دغه نسي منتظرې نسي وخت یې ضایع کېږي انرژي یې ضایع کېږي برخلیکونه یې تغییر کوي او خدای نخواسته په د تاریکۍ په کونجه کې دوی بالاخره نور هم را تخته کېږي نو په دا خاطر باید دوی داسې ته اجازه ورنکی په خپل په شخصي جادو جهد البته او دا چې دا یو ډیر غټ تصمیم دی د مملکت په ساته کې کا فکر وکړو چې 40 میلیون نفوس په نیم نفوس شل میلیون په شل میلیون کې تقریبا 100% انجینیو او د مکتب سینین وبله دا ډیر غټ تصمیم دی دا ته یو نفر تصمیم نشي ولا بل دي چې دولتي پښتبانه ولري دا شی حقوقي دولتي او سیاسي پښتبانه ولري شرایط او دوی ورته مساعد کی خو ځان د دولت نوم شي په تاسو حال کې شنه دولت دی نه ملي مشروعیت لري او نه بین المللي ناس دوی صرف یو ډله ټپله ده چې هلته ناست دی او ولس یې یرغمل نیولې دي او هر څه چې زړه غواړي هغه کوي. دغه د سوال دغه نشته دوی ته سړی نشته د جواب سړی نشته د چا څخه سړی سوال وکړي. امیر المؤمنین مخ پټ کړي دي، ابل اعمال پټ کړي دي، ابل اخلاق پټ کړي دي. دوی د یو تروریستي ډله ټپله ده، بل هیڅ دغه نه لري، لیاقت او اهلیت نه لري دوی په مجموع کې د ټولو سیاستو دغه دي استعمال سوي دي او اوس فعلا خو دوی د مطلق د امریکا د چټالو او خراب سیاستو دغه جوګالي په افغانستان کې او دغه واقعي په لاس ورکړي دي او صرف په دې خاطر چې دوی د امریکا امنیت په دوی وساتي نور نو د افغانستان ولس دوی په لاس کې دي. هر څه چې پکوي، هر رقم قرباني چې پکوي هغه پکوي، د سوال د جواب سره یې نشته. موږ تاسو د ملت په حیث دغه مسؤلیت خپل لرو چې خپل پرمختګ ته، خپل رواني صحت ته او نورمال صحت ته خپل توجه وکړو او خپل لوړ وساتو. د دوی څخه هیڅ رقم د شایګنې توقع نشته.
ډیره زیاته مننه میرمن ولی چې په باس کې مرسره ګډون وکړ. ورزو مریم جان او صدف جان ته د خبرونې په ورستۍ شیبو کې، صدف جان کتر ته وایي چې په ورستۍ شیبو کې د ازادي رادیو لاره کڅ ویل غواړي نو مهرباني وکړي او دا چې آینده ته د پلان څه دی وس په دغه شرایطو کې آیا تا خپل ځان لپاره کوم پلان پر مخ نیولی دی د خپل د زده کړو لپاره، د سواد لپاره، د افغانستان په وسینی شرایطو کې څه کول په کار دی؟ که څه ویل لري مهرباني وکړي.
صاحب صاحب دې زیاته مننه تاسو څخه د خپل قران څخه چې موږ کده اجازه راکړه چې موږ کولای شو تاسو خپل هغه غږ چې موږ په پاتې دی هغه ته نور غوږونه ورسو. ما موږ هم تاسو صاحب صاحب چې موږ نه شو کولای که څومره هم موږ شخصي خپل هغه مطالعه ولرو په کور کې موږ خپل درسونه وایو آمادګي ونیسو که چیرې موږ څخه د کانکور امتحان وانه اخیستلی شي. موږ ته د مکتب درې کلن نمرات راغ نه کړای شي، موږ نه فارغېږو، په خپل سر نه شو فارغېدی. دې دپاره ډېر زیات مهم دی چې زموږ حکومت باید اقدام وکړي او که چیرې دوی اقدام نه کوي نو لکه څنګه چې زموږ دغه درې کاله ضایع شوي مخکې به هم وړاندې نور هم ضایع کېږي. ځکه موږ په پوهنتون کې څوک نه نیسي، پوهنتونونه بندې که دوه کلن درې کلن پروسس پاتې که نرسنګ پاتې که قابلګي دوی هم موږ ته وایي چې تاسو باید نمرات ولرئ. دوی د دې څخه موږ نه شو کولای چې وړاندې لاړ شو. دوی باید زموږ لپاره یو اقدام وکړي چې دوی اقدام ونه کړي موږ هیڅ هم نه شو کولای.
صدفجانې په دا وروستیو کې ځینې نجونې له مکتب نه چې پاتې دي او هغه نجونې چې په کور ناستې وي د راپورونو پر بنسټ موږ په کراتو دا اورو چې ډېرې نجونې پرته له دې نه چې دوی خوښي اوسېږي دوی ودونو ته مجبوره کېږي او همداسې نورې پېښې. شاوخوا ستا په دوستانو کې صنفیانو کې آیا داسې څه پېښې شوي وو چې هغه نجونې چې له مکتب و درس نه پاتې پرته له دې چې د هغې خوښي داسې یو قضیه سره مخ شي؟
هو صاحب صاحب ولې نه، زموږ خپل ملګري چې موږ په مکتب کې دا هغوی د مور او پلار دپاره دا یو خنډ و چې دوی موږ تعلیم کوو. لیکن کله چې مکتب بند شو هغه مور او پلار ویل چې اوس خو تعلیم هم نشته، اوس نو ولې ناست دی؟ که د هغوی زړه و که نه و، هغوی په زوره واده کړی، وړه وړه یې واده کړی، د هغوی تعلیم بند شو. ځکه مور او پلار یې ویل مخکې تاسو سره یو دلیل و چې تاسو مکتب ته تللی، اوس هغه لاره هم بند دی. امر ثانی پورې تر معلوم نه ده چې دا به تر کوم همدغسې روان وي. نو موږ لیدلی داسې قضیې ډېر شوي صاحب صاحب، زموږ په وړاندې زموږ همصنفیان زموږ ملګري ډېر مو ولیدل او دا به کېږي که چېرې دوی اقدام نه کوي. نو فکر وکړئ چې په سل کې 80% خلک به همداسې شي.
ډېره زیاته مننه صدف جان چې په خبرونه کې د راسره ګډون وکړ او خپل احساسات او خپل خبرې د راسره شریکې کړې. مریم جان د خبرونه په وروستیو شیبو کې که تاسو هم څه ویل غواړئ، کومه غوښتنه لرئ نو مهرباني وکړئ.
فقط ما وینا هم دغه ده چې مونږ د خپل هغه کوچني حق حقوق ته ورسېږو او مونږ ته هغه د تعلیم او تحصیل شرایط مساعد شو تر څو مونږ وکولای شو چې د خپل اهداف ته ورسېږو او مونږ نجونې باید هېڅکله ناامیده نه شو او همیشه امید ولرو. ډېره مننه.
ډیر زیاته مننه قدر منو اوریدونکو. تاسو د ازادي راډیو په سپو کې د نور بس د خبرونه په ژوندۍ بڼه لما فرشتي صاحب سره اوریدله. په خبرونه کې را سره د خزو د حقوقو فعال میرمن غلې ولی وا ترڅنګ د افغانستان د زده کړو نه پاتې مریم ستانګزی او صدف اتل و چې خپل په ستونزو را سره وغږیدي او د دې ترڅنګ د کانکور په برخه کې استاد ننګیالی هم په خبرونه کې بس کې را سره ګډون وکړ. د دوی خبرې تاسو واوریدئ. ډیره مننه چې تر دې دمه را سره وی. ازادي راډیو اوس کولای شي چې څلورویشت ساعته په ټول افغانستان کې واوري او زمونږ خبرونه تاسو اوس کولای شي زمونږ په ویب سایټ کې ازادي راډیو ډاټ کام هلته سرور ښکاره کوي. زمونږ راپورونه د متن په بڼه هم هلته لوستلی شي او ویډیو راډیو هم تاسو هلته کتلی او اورېدلی شي. او د دې نه علاوه تاسو کولای شئ د ازادي راډیو خبرونې او موضوعات زمونږ په سوشل میډیا کې په انستاګرام کې په فیسبوک کې په یوټیوب کې تاسو تعقیب کړئ. ازادي راډیو سره پاتې شئ. نور خبرونې نور راپورونه هم شته دي. اوس مو خدای مل شه.
افغان جونې د خپلو نیمګړو خوبونو کیسې کوي.
رنو کو
د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم لپاره فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.